بند بریدونه د دې لپاره کوي چې ځان پیاوړی وښیي او د مذاکراتو په میز کې له ځواکمن ادرسه وغږیږي. د سر مقالې په پای کې راغلي د طالبانو دا ډول کړنې د سولې رامنځته شوي فرصت ته زیان رسوي چې باید سمدستي دغه بریدونه او ودروي.
دوستانو د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه وه، رحمت الله افغان کړې وه. په همدې سره د خبرونو وخت ته ورسېدو. اسدالله الدین د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دروړي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 20 مثبت پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت ویان وحید الله مایار رسنوی ته په استول شوی خبر پاڼه کې ویلي چې دوی پرون 308 مشکوک کسان معاینه کړل چې د 20 هغو نتیجې مثبت راووتې. له دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 933 ته ورسید. طالبان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د درېیمې ډلې د راخوشي کولو خبر ورکوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون تر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې د سلطان غازی بابا دروازې په سیمه کې 40 سرتیری او پولیس له بنده خوشې کړي دي. نن څلورمه ورځ ده چې په کابل کې پر موټر سایکل د خلکو په ګرځېدو محدودیت وضع شوی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان وایي چې دا پروګرام په بریالیتوب سره د عملي کېدو په حال کې دی. ښاغلی آریان پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا پروګرام تر ډېره عملي شوی او ښه پایله یې هم ورکړې. د پاکستان پولیسو په دې هیواد کې د پښتنو د حقونو یو مدافع په دې تور نیولی چې ګواکې په افغانستان کې یې کرکه خپرونکې وینا کړې. د پولیسو چارواکي عثمان وزیر ویلي سردار عارف وزیر چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی دی د جمعې په ورځ د اپریل میاشتې په 12 نیټه په جنوبي وزیرستان کې ونیول شو. او وروستی خبر هم دا چې د سعودي عربستان لوی مفتي وایي که د کرونا ویروس د خپرېدو پر مهال د محدودیت له کبله خلک په جومات کې د تراویح لمونځ نشي کولی، باید په خپلو کورونو کې وکړي. د سعودي عربستان عکاظ ورځپاڼې د جمعې په ورځ دا خبره د مفتي شیخ عبدالعزیز الشیخ له قوله خپره کړې ده.
دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو دا ویب پاڼې پته ده. اوس هم په همدې سره د خبری مطالبو برخه پای ته رسو. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونه د سهار لو د ماښام تر وو پورې په منځنۍ صفحه 12:90 واورئ. د زهرو کاروان وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو در نو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد الله فی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې سږ کال ښه پریمانه کوکنار کرل سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له هیلي اسد څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په ننګرهار ولایت کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کوکنارو اړولو عملیات پیل کړل. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان د حمل د میاشتې پر 26 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د کوکنارو د کښت اړولو له پلان سره سم د ننګرهار ولایت په غنیخیلو، روداتو او خوږیاڼو ولسوالۍ کې 140 جریبه ځمکې د کوکنارو له کښتونو څخه پاک شولې. له بلې خوا په دې ولایت کې 2 نفره د 28 کیلوګرامو 400 د قاچاق تور نیول شوي دي. په دې اړه ښاغلی آریان ویل د ننګرهار ولایت امنیت قوماندانۍ له نشي موادو سره د ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې 28 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو ګړندي موټر کې پټ کړی شوی و. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاق په تور 2 نفر هم نیول شوي دي. د کوکنارو اړولو په لړ کې په هلمند ولایت کې هم د کوکنارو اړول دوام لري. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي چې د کوکنارو اړولو دا کمپاین چې د هلمند ولایت پولیسو پیل کړی، تر دې مهاله د هلمند په ناوا او نادلي ولسوالیو کې 140 جریبه ځمکې د کوکنارو له کښتونو څخه پاکې کړې دي. د هلمند د ځای چارواکو په وینا د هلمند په نام نو ولسوالیو کې سږ کال تر پروسه کال ډیر کوکنار کرل شوي دي. په غزنی ولایت کې ډیری ماشومان په چرسو باندې معتاد شوي دي. په دغه ولایت کې هغه سیمې چې د وسلوالو طالبانو په واک کې دي د نورو کلونو په پرتله سږ کال څو برابره د بنګو کښت پکې ډیر شوی دی. په غزنی کې د ډیرو بنګو کرل د چرسو په کښت او پروسس کې د دغه ماشومانو کار کول د مخدره موادو د قاچاق پر وخت له دغه ماشومانو کار اخیستل او بیکاري هغه عوامل دي چې ماشومان په چرسو باندې معتاد کړي دي. د یادونې وړ ده چې د دغه ډول ماشومانو شمیر د غزنی ښار تر څنګ په ولسوالیو کې هم ورځ په ورځ مخ پر ډیرېدو دی. د غزنی ولایت اوسیدونکي وایي چې که د ماشومانو د اتحاد مخ ونه نیول شي په راتلونکي کې امکان لري چې دغه ماشومان نورو نشو ته هم مخه کړي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په کابل ښار کې د نشي موادو د خرڅولو قاچاق په تور یو نفر نیول شوی دی. د کابل امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز د حمل د میاشتې پر 15 نیټه ازادي راډیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې په کابل ښار کې یو نفر د نشي موادو د قاچاقو خرڅولو په تور ونیو. ښاغلی فرامرز وایي چې د عملیات د کابل د څلورمې حوزې اړوند د تایمنی په سیمه کې وشول چې په نتیجه کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو 12 کیلوګرامه چرس، 3 کیلوګرامه تریاک، 14 بوتله شراب، 2 میله وسلې او 15,000 افغانۍ نیولې دي. دا یادونې وړ ده چې په دې تور یو نفر هم نیول شوی دی.
هیلی اسد و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې سرکړ بیا ډېر کوکنار کړل شوی دی.
دولت حاکمیت سیمو لاندې سوي حالت هغه کښتونه اړول کېږي او لمنځه کېږي.
دا چې سرکړ په هلمند ولایت کې د ډیرو کوکنار کرلو علتونه څه دي؟ په دې اړه په مشرانو جرګه کې د نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون د غړي هاشم الکوزي سره مرکه لرو. د کابل خلک اندېښنه لري چې د معتادینو د لارې به دوی ته هم د کورونا ناروغي ورسي. په دې اړه هم راپور اورېدلی سي.
یا وایروس دی، دا وایروس چې د یو انسان ته ډېر ژر انتقالېږي، بیا خصوصا د معتادان نه.
محمد عارف وایي چې کورنۍ د نشې له امله ډېر بد چلند ورسره کوي.
او زما د ټول ژوند، زندگی، کاروبار ټول رانه خوشي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی سي.
لاسونه پورته کړئ، ځای په ځای ودرېږئ، خورېږئ مه
تور جانه، له ځای ونه خورې، زه پولیس یم.
اوس پرونه په هلمند ولایت کې د کوکنار په کښت باندې پیل کوو. په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ښه پریمانه کوکنار کرل شوي دي. د هلمند سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله ډېر کوکنار کرل شوي دي. سیاسي کارپوهان وایي چې که د سولې په خبرو کې له طالبانو څخه له نشي موادو سره د مبارزې ژمنه وانخیستل شي، د کوکنارو کښت او د نشي موادو د تولید دوام به جګړه نور هم اوږده کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
د افغانستان په جنوب او ختیځ ولایتونو کې د کوکنارو د کرلو له موسم سره سم په هلمند ولایت کې یو ځل بیا ډیر ښه کوکنار کرل شوي دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل د امنیتي او استخباراتي ادارو د راپورونو پر بنسټ سخ کال د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د تیرو کلونو په پرتله ډیر کوکنار کرل شوي دي.
هغه ولسوالۍ چې هغه د وسلوالو مخالفینو تر حاکمیت لاندې دي، د تیرو کلونو په پرتله په هغه ځایونو کې هم زیات د کوکنارو کښت شوی دی. معمولا په ټول هلمند کې د تیر کال په پرتله په لوړه کچه باندې د کوکنارو کښت شوی، خو دا چې هغه سیمې چې هغه د دولت تر حاکمیت لاندې دي هلته کمپاینونه ترسره کیږي او دمګړی هم په سیمو کې کمپاینونه روان دي. هغه کښتونه چې هغه د دولت تر حاکمیت سیمو لاندې شوي وي هلته هغه کښتونه اړول کیږي او له منځه وړل کیږي.
د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې د راپور پر اساس له څو پرله پسې کلونو راهیسې د افغانستان ډیری کوکنار په هلمند کې کرل شوي او د افغانستان په سلو کې 15 تاریاک په دې ولایت کې تولید شوي دي. د امریکا دفاع وزارت چیړنې ښیي چې طالبان هر کال د نشه یي موادو له عوایدو څخه له 200 څخه نیولي بیا تر 500 میلیونو پورې امریکایي ډالر ترلاسه کوي چې بیا په دې پیسو باندې روانه جګړه پر مخ وړي. د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاسي کارپوه خالد پښتون له نړیوالې ټولنې او افغان دولت څخه غواړي چې په بین الافغاني خبرو کې دې له طالبانو څخه ضمانت واخلي چې له نشه یي موادو سره به مبارزه کوي او له مافیایي ډلو سره به خپلې اړیکې شلوي.
اگر موضوع در مجالس بین الافغانی
که په بین الافغانی خبرو کې د نشه یي موادو موضوع هفره نشي، په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې دا مسله بین الافغانی خبرو ته پرېښي او له طالبانو څخه غښتلی تضمین وانخیستل شي، زه باوري یم چې دا جګړه به روانه وي. طالبان باید له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه ژمنه وکړي. که داسې ونه شي نو نشه یي مواد په خپله د جګړې د دوام سره مالی سرچینه ده.
تر دې وړاندې د وسلوالو طالبانو ویان ازادي راډیو ته په یوه لیږل شوي پیغام کې د نشه یي موادو په کښت، تولید او قاچاقو کې د دې ډلې لاس لرل رد کړي ول، خو که د کوکنارو کښت او نشه یي موادو قاچاقو ته وکتل شي ټول یې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ترسره کیږي.
محمد ایاز ترنکو چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت په اړه یې راپور اوراوه. په راپور کې مې واورېدل چې سږ کال د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې پریمانه کوکنار کرل سوي دي، خو دا چې د دې کښت د ډېروالي علت څه دی په دې اړه مو په مشرانو جرګه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې د کمیسیون غړي له هاشم الکوزي سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلې چې د دې کښت د ډېروالي علت څه دی.
ماتولو یا د کوکنارو د مینځورلو پاک له دې اقداماتو کې هغه وزارتونه یا هغه مینتونو ته هغه امکانات یا کومه بودجه چې ورکول شي چې پر وخت باندې، یعنی کله چې کوکنار بزګر کری په هغه وخت کې بزګرو ته بدیل ورکړي یا بزګرو ته قناعت ورکړي، هغه زمینه د مربوطه وزارتونو د خوا څخه نه وه برابره شوې. او بل په هلمند کې تاسو په دې پوهېږئ چې هلمند ډېرې سایې وسم د طالبانو په لاس کې دي، هلته جنګونه روان دي، هلته دېته مسلم د جنگ د عمل څخه دې ته نه دي خلاص چې د کوکنارو د کمپاین پاک له دوی اقداماتو کې.
دغه کوکنار د هلمند په کومو سیمو کې کرل شوي دي؟
د ګریش په ولسوالۍ په مربطاتو کې ډېر کوکنار کرل شوي دي، د ګرمسیل په ولسوالۍ په ډېرو منطقو کې کوکنار کرل شوي دي، او د ندالي په ډېرو منطقو کې چې هغه دشتې منطقې دي ټول د طالبانو د حکومت لاندې دي، هلته ډېر کوکنار کرل شوي دي. په مرجی کرل شوي دي، په سنګین، مساکله، بغنی، باغران، تجکی او خانشین، دوشي او داسې ډېرو ولسوالیو کې کوکنار ډېر کرل شوي دي. هغه منطقې چې د دولت تر حکومت لاندې کم تعداد کرل شوي دي.
څه فکر کوئ چې سږ کال ولې تر پرو سږ کال ډېر کوکنار کرل شوي دي؟
یو خو د هلمند خلک ډېر دربدره خلک دي، ډېر غریبان خلک دي، دلته خارجان دي، څو ملک راغلي دي، دلته مرستندوی هیوادونه ډېر دي، دلته بزګرو ته باید د زعفرانو، دلته د سبزیجاتو، دلته هغه شیان باید بزګرو ته وکرل شي چې د کوکنارو څخه خلاص واخلي. کومه تاسفانه مربوطه وزارتونو یا خیریه بنسټونو د هلمند د بزګرو یا د افغانستان د بزګرو سره، خصوصاً د کوکنارو د کروندګرو سره دوی کومک او همکاري ونه کړل، او د هلمند مسلمین خپله په جنګ اخته و. دلته طالبانو د حکومت په میانځ کې هر څوک چې کوکنار راوي ولس د هغو څخه بده کېږي او بلې ډلې ته درېږي. یو لوی عمل یې همدا و.
فکر نه کوئ چې یو علت به دا وي چې سږ کال په هلمند کې د کوکنارو د اړولو کمپین نه دی سوی؟
د هلمند کې دا اوس پیلن د کوکنارو د اړولو کمپین اوس پیلن شروع دی، او تقریبا در زر جریبه ډېر کوکنار بیا اړولي، خو دا وخت نه دی. دغه وخت بزګر په راټولېدلو باندې اخته دي. دا کمپین باید هغه وخت کې سوی وای چې بزګرو کوکنار کرل. مربوطه وزارتونه ما مخکې راوغوښتل چې تاسې بزګرو ته قناعت ورکړي چې کوکنار ونه کړي، خو مربوطه وزارتونو کروندګرو ته توجه ونه کړل او دوی خپل په جنګونو اخته و. دا اوس هم تاسې ګورئ چې خارجیان دلته د حکومت سره نشته، دوی خپل په دفاعي حالات کې اوس قرار لري، نو دوی د کوکنارو د اړولو دپاره امکانات نه لري، بودجه نه لري چې کوکنار واړي. هغه په دې خاطر باندې کوکنار پاتې دي او دوی مخکې مخکې مخنیوی ونه کړي.
همیشهات یو پروګرام و چې د بزګرو سره به یې مرستې کولې. د کومې وزیر رئیس چې دغه د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت منحل شوی دی، نو د زراعت وزارت وایي چې دغه مرستې هم په ټپه درېدلې دي. فکر نه کوئ چې دا به هم یو عامل چې د کوکنار په کښت کې زیاتوالی راشي؟
تاسو وګورئ، دا خپله د خارجانو نه توجه او نه پاملرنه کوکنارو ته ده. مخکې چې د وزارت کې مواد مخدره سره کوم امکانات مالی امکانات کوم بودجه ورکول کېدل هغه شش کال نه وه. صرف په یو معینیت پاتې وخت د وزارت داخلې په چوکاټ کې هېڅ بودجه نه درلودل، هېڅ مالی کومک یې د دې معینیت سره یا د دې پرسونل یا د دې پولیس سره نه دی کړی. شش کال
دا موضوع خو ستاسو د ادرس څخه هم ویل شوې ده، د نورو ادرسونو څخه هم ویل شوې ده چې طالبان د نشې موادو په انتقال کې، په اوشر کې، په زکات کې دوی هم لاس لري او نړیوالو ادارو هم په دې باره کې څو څو راپورونه خپاره کړي. نو زما پوښتنه دا که حکومت د تاریخو د کښت سره دغسې سرسري چلند کوي، فکر نه کوي چې دا به جګړه همداسې دوام وکړي او دا به کوکنار به د جګړې د مالي سرچینې په توګه همداسې پاتې شي؟
واقعنم دا د کوچ خبره نه ده. هغه سیمې هغه منطقې چې د طالبانو په لاس کې دوی کوي او د دې څخه خپل ګټه ترلاسه کوي، خپل مهمات، سلاو یا نور شیان ترلاسه کوي، دا معلومه خبره ده. خو د دې لپاره موږ په وار وار اوسېدو د دې کمیسیون رئیس یم، ما مربتم وزیران مربتم شاورین دا غوښتي دي که تاسو د کوکنارو مخنیوی کوي او په صادقانه مبارزه د دې مردار او ناروا بوټي سره کوي، نو راسي د اللارو په ګډ ورته پیدا کړو. هغه د اللار داده د بزګورو سره، د کروندګورو سره باید کومکونه وسي، باید د سیمینارونه دایر شي چې وروره دلته باغ وکړه، انګور وکړه، انار وکړه، زعفران وکړه، فالیز وکړه، بادرنګ وبیانډي او پنجان وکړه. د دې د پاره موږ یخ خونه درته جوړو. تاسو وګورئ اوس یو کیلو رومي په څو دي، یو کیلو بیانډي په څو دي، نور هغه سبزیجات موږ دا په څو دي، موږ ته د ایران راځي، موږ ته د پاکستان راځي. دغه زمینه په دا شل کال کې امریکایانو موږ ته برابره نه کړل، صرف بس دانګې پروژه د تختر کې سپاره دي. ورځم زه ستا تاریخ تر ما ته هم زور درسره کوم قیدوم دي. په افغانستان کې په دا شل کال کې امریکایانو یا جمع ناټو دلته نه وتوانېدل چې کوکنار بند کړي یا لږ کړي. خو د دې دپاره موږ دا وایو چې یو اساسي لار، یو داسې لار باید دوی ته وسنجول شي چې بزګر خپله د دې مردار او ناروا بوټي څخه لاس پر سر شي چې زما ګټه نشته پکې. تاسو وګورئ په افغانستان کې موږ 10,000 بندیان یا 12,000 بندیان د مواد مخدر لرو.
په مشرانو جرګه کې له نشې موادو سره د مبارزې د کمیسیون د غړي هاشم الکوزي مرکه مو اورېده.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میلو وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو دا ایروین څه کوئ؟ تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د کابل ولایت اوسیدونکو اندیښنه لري چې د کورونا ناروغي به د محتاجینو د لارې دوی ته هم ورسي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې محتاجین د کورونا په اړه معلومات نه لري او نه هم د دوی لپاره ځانګړي وقایوي تدابیر نیول شوي دي. طبي ډاکټران وایي چې د روغو خلکو په پرتله د محتاجینو د بدن مقاومت کمزوری دی او د کورونا په وایرس باندې د ککړېدو امکان یې ډیر دی. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه وړاندې کوي.
په کابل ښار او کوڅو کې د معتادینو ډیر ګرځېدلو خلک اندېښمن کړي دي. دا خلک ډارېږي چې د کورونا وایرس به لومړی معتادینو ته ورسي او بیا به د دوی له لارې په روغو خلکو کې خپور سي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د ښار په بیلابیلو سیمو کې اوس هم معتادین د پخوا په شان سره راټولېږي او نشې کوي. که معتادین د کورونا په وایرس ککړ سي نو دا ناروغي په ډېرې اسانۍ سره روغو خلکو ته ورتلای سي. دا د کابل ښار حضوري چمن دی. دلته خلک د تفریح او یا ورزش لپاره راځي، خو دلته یو شمیر معتادین هم اوسیږي. علامه احمد چې له خپل ملګري سره په چمن حضوري کې چای چکی وای، خلک له معتادینو سره اړیکې لري ځکه نو دوی اندېښنه لري چې د کرونا ناروغي به له معتادینو څخه عام خلکو ته هم ورسي.
آیا که دوی تران دوی نه ډېر زر خلک نیسي، ولې چې دوی ګرځي، دوی په کوڅه کې ګرځي، د خلکو کورو ته ګرځي، په هر ځای کې ګرځي، یو چانه چې سوال هم کوي دوی ګرځي. یا وایرس دی، دا وایرس چې د یو انسان ته ډېر ځل انتقالېږي، بیا خصوصا د معتادان نه. معتاد خو معتاد شو، باید دولت د دې پوښتنه وکړي، باید د دې ساحې نه باید لرې ویسي، یو ځای ورته باید جوړ کړي چې دغه ساح خلک باید ټول هماغه ځای کې وي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی احمد شاه خوانی چې په حضوري چمن کې د معتادینو یوې ډلې ته نږدې ناستې وایي چې معتادینو ته باید د کورونا په اړه پوهاوی ورکړل سي چې دا ناروغي نور خپره نشي.
دغه شیانو مخنیوی وسي خو دا خپل بیا نور تم نه ورځي. نور خلکو د روغ خلکو ساتنه په دې کې ښکېږي ورسره، او که چېرته د دوی مخنیوی ونه شي نو دا خور دی کې یعنی ورځی کې پاتېږي، نو دې دغه زخ ډېر د امکانې.
د حضوري چمن په بله څنډه کې یوه ډله معتادین ناست دي او نشه کوي. دوی د کورونا په اړه معلومات نه لري او نه هم په دې پوهیږي چې خپل ځانونه څنګه وساتي. له دې معتادینو څخه یو هم یار محمد دی. دی وایي چې د کورونا په اړه پوهاوی نه دی ورکول سوی.
نه، د کورونا په اړه موږ ته معلومات نه دی راکول شوي. یوازې دومره خبر یو چې یوه ناروغي راغلې ده، خو په دې اړه نور هیڅ معلومات نه لرو. دا ناروغي ډیره خطرناکه ده، ولې باندې ښنونه کړو؟
په ورته وخت کې طبي ډاکټران وایي چې د معتادینو د بدن مقاومت کمزوری دی، ځکه نو په کورونا باندې د دوی د ککړېدو امکان ډیر دی. په دې اړه ډاکټر واحد الله کوشان وایي د دې لپاره چې د کورونا ناروغي خپره نه شي باید کورنۍ خپل معتاد غړي د درملنې په مرکزونو کې بستري کړي.
خپله معتادین یو د خطر فکتورونه ده چې ډېر زر مساعد شخص د کورونا ویروس لپاره. دلیل یې دا ده چې یو نگانه د دوی هغه مقاومت د وجود د مخدره توکو د استعمال په نتیجه کې ډېر ضعیف ده، او بل اکثریت دوی د مخدره توکي په ګروپي شکل سره استفاده کوي. خپله کورونا ویروس هم د هوا د طریق نه هم د ملوث شیانو د طریق نه هم د اوبو غذا له طریق نه دا شخص ته انتقالیږي، هم مستقیم هم غیر مستقیم.
په کابل ښار کې د بې سرپناه معتادینو کره شمېره نه ده معلومه، او په دې اړه هم معلومات نشته چې څومره معتادین به په کورونا باندې ککړ شوي وي. دا په داسې حال کې ده چې د ورځې سلګونه افغانان له ایران څخه افغانستان ته په زور را اړول کیږي. خلک اندېښنه لري چې په دې افغانانو کې به داسې کسان هم وي چې په کورونا باندې به ککړ شوي وي.
اوس په دې معتاد له ژونده خبر سو. د کابل ولایت اوسېدونکي محمد عارف چې په خوای په کابل کې خیاطي درلوده وایي چې د نشې له امله مې ټول کاروبار له لاسه ووت. دا چې محمد عارف ولې په نشو اخته سو او وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زما خو داسې و چې زه خو دغه اول چې دغه سیستم د نشې باندې اخته سوم، داسې و چې زه بد انډیوالان سره معرفي سوم. زما دوکان ته راتلو، ما خپله خیاطي کوله او ما ته ویل چې دغه نشه ته وکړه، او ما چې دا نشه وکړه او دې باندې اخته سوم، او زما د ټول ژوند زندگی کاروبار ټولانه خوشی سو لار. د کورنۍ چلن خو را سره بیخی زشتونو یو سخت چلن را سره چې هیڅ تروسه پوری میریږي نه، ولا خاص خاص د غم د عمل کارو چې داسې زشت عمل را سره کول. او نشه چې وکي خپل مرود زمان چې هر څومره کاروبار دیوي د خپل د زهریات چې دی دا آیسته آیسته د بین وړي وجود دیم، د بین وړي کاروبار دیم، د لاسه زی هر شی د لاسه زی. یو ورځ کوڅه کې تلم از موزوی ته چانه کې وای پلار دی پوټر وهی، نو دغه خبره را باندې ډیره بده ولګیدله، او زما همدغه تصمیم چې زه به باید د عمل خوشی کوم. زما حالت داسې و چې بالکل بد حالت و. زما به مثلا په خوب کې به یواری خمار سم، که مواد و راسه مواد به میکول، که مواد نو نو بیا به تر ساره پوری به کینستنم بود به خو سبایی سی وقت از لارس مواد پسی و بیخیم بد انزورو. زما سلویخ کیلو وزنو، بیخی وزن میکم بونو.
حقیقت سره پروگرام لدی وروستا ده شنبو ده ورزو ده مازیگر ده چلور بجو او ده یک شنبو ده ورزو ده سهار ده اتو بجو په خبرونو کې خبریشی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د تورجان دکان ته دوه ځوانان د سودا لپاره ورځي. تورجان له څو خبرې نه یو سره کړي چې ځوان توپنچه را باسي، او تورجان ته وایي چې زه پولیس یم او لاسونه یې پورته کړه. دا چې تورجان څه جرم کړی دی چې پولیس ونیو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بریالیه
حاضر صاحب.
دغه دې راغلم امر وکئ صاحب.
یو کار در سپارم کولی شي؟
ولې نه قومندان صاحب.
کله دې له پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړې؟
نه والا قومندان صاحب، ده پوښتنه دې څنګه وکړه؟
ځان ته دې کله پام کړی دی؟ سم دم لکه پوډاري معلومیږي، ځکه دا کار درته سپارم.
امر کوئ قومندان صاحب، څنګه کار دی؟
خیرن کالی واغونده، له ځانه پوډاري جوړ کړه. باید ټول حرکات دې داسې وي لکه چې د شلو کالو پوډاري.
سمه ده قومندان صاحب، نو بیا څه وکړم؟
بیا د پوډاریانو د راټولېدو ځای ته ورشه، وګوره چې پوډاریان نشهیي مواد له کومه ځای اخلي.
بس دا کار ما ته پرېږده قومندان صاحب، خزانه به یې درته پیدا کړم. خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکړم؟
اندېښنه مه کوه، یوازې نه، تا هغه ځای ته چې روان شي د شا له خوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري.
بس قومندان صاحب، نور یې ما ته پرېږده.
ځوانه، کومه پوډۍ موډۍ نه لرې؟ ټوک ټوک یم، له سهاره راهیسې مې دود نه دی وهلی.
راځه راځه خوا ته مې کښېنه.
ته د جیبونه ولټوه، د لیوه غار خو بیا ډکو نه یې، ګوندې دومره پکې پیدا شي چې دا خو مار مرامات کی.
زه بخیل نه یم، که پوډۍ را سره وای تر تا به مې جار کړې وای.
ځوانه، ترا ترا بلده ښکارې.
ځوانه مه پسې ګرځه، دا ډېره لویه کیسه ده. خو زه به دومره ووایم چې تازه یې له ایرانه راړولی یم، په دې ښار کې نابلده یم.
ولې د دوا د غرزلاو ځایونه نه دي در معلوم؟
نه ایرانه څه ښه ځای وي، په پنځه دقیقو کې به مو پریمانه پوړۍ پیدا کړې. خو دلته په یو ګرد پسې ړانده شو ړانده.
اوس به څه کوو؟ زه خو نور صبر نشم کولی.
ما ته خو د دې ځای د ساقیانو ځایونه نه دي معلوم. تا خو دلته ډېر وخت تیر کړی دی، ته مخکې شه او زه در پسې.
نو زه خو ملاکه دومره روپۍ هم لرم، ټوله ورځ په دکانونو وګرځېدم، ایله مې لس افغانۍ پیدا کړې.
زه چې در سره یم د پیسو هیڅ غم مه کوه، بس ته مې د پوډرو ځای ته ورسوه، بیا یې ولارې پوډر راڅخه وغواړه.
رښتیا ته پیسې لرې؟ جامې خو دې تر ما ډېرې شکېدې دي او خوار ښکارې.
تا نه دې اورېدلې چې خزانې په خرابو کې وي؟ دا دې ځوانه پیسو ته وګوره.
دا پیسې خو مو یوه میاشت بس دي، بیا نو زه ته ګورې درځه چې پوډر رانیسه.
ته درځه، زه یو تش رګ وام درځم.
ځمه ده، زه لاړم، ته را پسې راشه.
ته ودرېږه چې زه دا قومندان صاحب ته یو پیغام ولېږم چې موږ د هدف په لور حرکت وکړه.
سلام علیکم تو جان ماما.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، بخیر آلی بخیر آلی.
انډیوالا دوا راګه جوړ پسې مړه مړه یو.
ها دا دې راته ونه ویل چې دا بل ځوان څوک دی؟
مه ډارېږه، دا مې د اکا زوی دی.
دا څنګه د اکا زوی دی چې په دې پنځه کاله کې مې ستا سره نه ولیدلی؟
دی نه ویل ایران راغلی دی، بس دا سنډیوالی وبوله لکه زه. اوس ژر شه پوډۍ راکا چې خمار یو خمار.
ها دا وایې چې څو دانې؟
پنځه دانې.
پنځه دانې؟ دا خرابات دې کله شروع کړی دی؟ ها پیسې راکا.
دا ګازه پیسې ورته راباسه.
څو پیسې کیږي؟
پنځه سوا.
دا دیم پنځه، دا واخله ماما.
ها دا واخله پوډۍ.
راځه دا کا زویا، اوس خو د ځای ولید خیرین خانی کا چې در څخه غلط نه شي. په دې شاخوا کې تر دل لوی او نامي ساقي نشته.
نورې پوډۍ هم در سره شته؟
دې الله بنده،
چې څومره وغواړي را سره دي. یوازې پوډر نه، له شیشې رانیولې بیا تر چرسو پورې هر څه شته.
لاسونه پورته کوي، ځای په ځای ودرېږئ، خورېږئ مه.
او د
تورجانه، له ځایه ونه خورې، زه پولیس یم، دخل دې هم داسې خلاص پرېږده.
هلکانو لاسونه وتړئ، دوی هم نشه یي مواد ټول موټر ته پورته کوي.
ښه قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ازاد کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.